بله، اکنون که ساعت استودیو 8 صبح نشان میدهد، میکروفون را به همکارم اسد لودین میسپارم که برنامه پشتوی این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. لودین صاحب بفرمایید.
ډیر مننه سرور صاحب، تاسو هم ستړي مشي. اوریدونکو بیا هم ستړي مشي، په دې ساعت کې تر ډیره د ازادۍ رادیو مجله اوري. خو په لاندې خبري برخه کې به دا اوري چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان د افغانستان په اړه څرګندونه کړې. د ویلي چې په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره د سولې یو بې ساری فرصت رامنځته شوی، خو ویلي دي چې په افغانستان کې بشري ناورین افغانان له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي. خو خبرونه د مهمو خبرونو په لنډیز پیلوو. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازي اندریاس وان برانټ د نیول شوو ښځینه فعالانو د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. هغه پرون په ټویټر کې لیکلي که طالبان په رښتیا هم د افغانانو خوندیتوب ته جدي دي، باید ټولې نیول شوې ښځې خوشي کړي. تېره اونۍ دوه معترضې میرمنې زهرا محمدي او مرسل عیار په کابل کې لا درک شوې. تېره میاشت بیا تمنا زریا پریانی او پروانه ابراهیم خیل او تر هغه مخکې د هرات د ښځینه او محبس مدیره عالیه عزیزي لا درک شوې دي. طالبانو دا نه ده تایید کړې چې دغه ښځې دي د دوی لخوا نیول شوې یا د دوی لخوا په توقیف کې وي. خو د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یو نامه په ګډون ګڼو سازمانونو او هیوادونو د طالبانو د دغو ښځو د ځای د تثبیت او خوشي کولو غوښتنه کړې. د افغاني سرې میاشتې ټولنه وایي له راروانې پنجشنبې د درملنې په موخه جرمني ته د هغو ماشومانو د لیږد چارې پیلیږي چې هډوکي یې مات یا هم سخت سوځېدلي وي. سرې میاشتې پرون په یوه ویډیویي په ابلاغه کې ویلي هغه ماشومان چې دغه ستونزې ولري د سلواغې تر دیرشمې دې کابل ته ولیږدول شي، چې د جرمني د سولې کلي په نوم د ډاکترانو د ټولنې په مرسته د نورې درملنې امکانات ورته برابر شي. یو امریکایي چارواکی وایي د دوی پلاوی چې د بهرنیو چارو خزانې او سوداګرۍ وزارتونو لوړپوړي چارواکي پکې شامل دي، اروپا ته رسیدلی چې د مسکو لخوا د اوکراین د اشغال په صورت کې پر اوکراین د بندیزونو احتمال وڅیړي. او هغه کسان چې د کرونا ویروس په وړاندې واکسین شوي وي، له پرون راهیسې د پرتګال قلمرو ته د ننوتلو لپاره ټیسټ ته اړتیا نه لري. بل خو هغه خلک هم چې په تیرو شپږو میاشتو کې له کووید 19 ناروغۍ رغېدلي، پرتګال ته د سفر لپاره د ټیسټ معافیت لري. دا پریکړه تېره اونۍ د صدر اعظم انتونیو کوستا د حکومت لخوا وشوه. اوریدونکو، لکه څنګه مې چې مخکې درته وویل، د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ رادیویي مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې ده. خو په څو شیبو کې به درته دغه خبري مسائل ولرو. لومړی موضوع دا چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي په افغانستان کې بشري بحران په پراخېدو دی چې د افغانستان د نیمایي وګړو ژوند ګواښي. عمران خان د یوې چینایي تلویزیوني شبکې سره په مرکه کې ویلي په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره د سولې چانس هم برابر شوی. بل خوا ملګرو ملتونو ویلي د ژمي سړو په افغانستان کې د ډیرو کسانو ژوند په خطر کې اچولی. دا چې څنګه تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د پاکستان صدر اعظم په دې باور دی چې په افغانستان کې تر ډیرو کلونو وروسته د سولې چانس برابر شوی، خو بشري بحران یې د اندېښنې وړ وباله. عمران خان په هغه مرکه کې چې د چین له سي جي ټي ان تلویزیوني شبکې سره یې کړې او پرون خپره سوه، په افغانستان کې پراخېدونکی بشري بحران د ډېرې اندېښنې وړ وباله.
دا لومړی وار دی چې د سولې چانس برابر شوی، ځکه دا مهال په افغانستان کې جګړه نشته. خو اوس ستونزه د یو لوی بشري بحران ده، ځکه د افغانستان حکومت د طالبانو د ولکې تر ټینګولو پورې پر بهرنیو مرستو متکي و. د افغانستان د بودیجې 15% برخه له بهرنیو مرستو برابرېده. کله چې دا مالي مرسته بنده شوه، اوس حکومت په جدي بحران کې دی او بې خورا لوړې شوې او حکومت خدمات نشي وړاندې کولی.
عمران خان تر دې مخکې په پیکین کې د چین له ولسمشر شی جین پینګ سره له افغانانو سره د مرستو پر دوام او د افغانستان د کنګل سویو اسعاري زیرمو پر ازادېدو خبرې کړې وې. د افغانستان تیرو حکومتونو په وار وار پر پاکستان تور لګولی چې په خپله خاوره کې طالبانو ته پناه ورکړې ده او پوځي روزنه ورکوي، خو اسلام آباد دا تورونه رد کړي دي. وروسته له هغه چې طالبانو د اگست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان ولکا ټینګه کړه، د افغان طالبانو په اړه د پاکستاني چارواکو لهن نرم سوی دی. د پاکستان صدر اعظم عمران خان، د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي او نورو چارواکو پر نړیوالو سټیجونو هم داسې څرګندونې کړې چې د طالبانو په طرفداري بلل سوي دي. بلخوا د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف پرون په ټویټر کې لیکلي، په افغانستان کې د ژمي شپې ورځې په سختۍ دودي او دوی د نورو ادارو په مرسته تونیدلې په هرات ولایت کې 1200 کورنیو ته ژمنې مرستې ورسوي. ملګرو ملتونو په دسمبر میاشت کې لا خبرداری ورکړې و چې د افغانستان اقتصادي رکود د ټولو د سترګو په وړاندې پیښیږي، او دغه سازمان له نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې وه چې د دې ستونزې مخه ونیسي.
و موریدل چې د پاکستان صدر اعظم په افغانستان کې پر روان بشري وضعیت یو ځل بیا اندېښنه ښودلې. دغه بشري وضعیت بیلابیل اړخونه لري، یو اړخ هم وچکالۍ او طبیعي پیښې دي. د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې لپاره د دولت وزارت ویلي افغانستان کې د ژمي له پایله د طبیعي پیښو له کبله 40 کسان مړه شوي دي. پرون د کونړ په دنګام ولسوالۍ کې یوه پیښه وشوه چې هلته د واورې د ښویېدو له کبله د مړو شمیر 15 ته زیات شو. د وروستیو اورښتونو، طوفانونو او زلزلو له کبله په ګڼو ولایتونو کې شاوخوا 2500 کورونه هم لږو زیات ویجاړ شوي. تفصیل له احمد تکل اورو.
د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې لپاره د دولت وزارت وایي په افغانستان کې د ژمي له پایله د طبیعي پیښو له کبله 40 کسان مړه شوي دي. د دې وزارت د بیړنیو حالاتو د عملیاتي مرکز رئیس ملا جانان سایق پرون ازادۍ راډیو ته وویل په بیلابیلو ولایتونو کې د بیلابیلو طبیعي پیښو په نتیجه کې نږدې 100 کسان ټپیان شوي دي.
ټول هیواد کې د واورو او زلزلو له امله تقریبا 40 کسه شهیدان شوي او 90 کسه زخمیان شوي، او تقریبا تر 2500 پورې کورونه په مختلفو ولایاتو کې په کلي او قسمي ډول تخریب شوي دي.
پرون د کونړ ولایت په دنګام ولسوالۍ کې هم د واورې د ښویېدو په پیښه کې یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله واوښته چې د طالبانو چارواکي اوس د مړو شمېر 15 ښیي. د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې لپاره د دولت وزارت وایي د بدخشان ولایت په فیض آباد ولسوالۍ کې هم یو تن د درنو واورو له کبله مړ شوی دی. د طالبانو حکومت وایي له ټپیانو او د مړو د کورنیو له غړو سره د دوی لخوا مالی مرسته شوې ده. په افغانستان کې زیات وخت خلک یا د وچکالۍ او یا هم د ورښتونو، سیلابونو، زلزلو او نورو طبیعي پیښو پر مهال د مړینو له زیاتېدو او پر وخت د عاجلو مرستو د نه رسېدو له کبله شکایتونه کوي.
جوان آزادی
خزینه پر سری جازانه ورکی چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت د شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناین نشته موږ په زمګه کینو.
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 0.15 چپا.
په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلي واکمنېدو وروسته آنلاین پلور او پیر خښوي دی او بازار غوړېدلې. د آنلاین پلور ډېر پیرودونکي خځې او یا هم هغه خلک دي چې وروسته یو بندیزونو اغیزمن کړي او یا هم بوختیاوي دا فرصت نه ورکوي چې په حضوري ډول پلور او پیر وکړي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په افغانستان کې د آنلاین پیر او پلور یو شرکت مسؤلان وایي ورسره یو میاشتو کې د دې ډول سوداګرۍ لپاره ښه زمينه برابر شوې ده. د آنلاین پلور او پیر د یو شرکت مرستيال حمید سای وایي دوی په بیلابیلو برخو کې په آنلاین باندې د توکو پلور او د پیرودونکو او پلورونکو ترمنځ د نغښت لپاره زمينه برابر کړي. د دې په خبره د رستورانتونو، د خوراکي او د سنگار د توکو د پلورنځیو، د ریباسونو د پلورونکو او د دوی ترمنځ همکارۍ د آنلاین پلور او پیر په برخه کې ډېری اسانتیاوي برابرې کړې دي.
دا کار د دې لامل شو چې نن ورځ زمونږ د لږ خدمات په مارکیټ مترشی خلک چې دوی سفارش ورکوي ټاکسی ترتیاولري او یا پارسل ولري نو موږ په پر وخت خلکو ته خدمات وړاندې کوو.
د خغلی صاحب خبره دوی اوس افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې خپل خدمتونه پیل کړی دي. یو شمیر افغانان په ځانګړي ډول خځې چې د طالبانو لخوا له محدودیت سره مخ دي او نشي کولای په اسانۍ بازار ته ولاړ شي د ټلیفون لارې د توکو اخستو ورته دا چاره ډیر اسانه کړې ده. دوه تنه کابل میشتي دی بیا او اجمان چې آنلاین پیر کوي ازادي راډیو ته وویل
په آنلاین خریداری کې سہولتونه ډېر دي، هر څوک کولای شي چې په اسانه توګه او په ښه توګه خپل د ضرورت شیان، هغه که لباس وي او که سامان وي، د کور سامان وي او که خوراکي مواد وي، کولای شي چې په اسانه توګه او په ښه توګه آنلاین خریداری وکړي او ترلاسه کړي.
ټول بخشونه چې دغه ډېر ښه کار کوي، یعنی چې ټاکسي نه ما استفاده کړې ده، په وخت راغلي دي، ما هغه کار سوی ده په وخت سره.
پر خوځو د طالبانو د حکومت لخوا د وضع شویو محدودیتونو د اندېښنو په اړه مو نو دوی دریض وپوښت خو ځواب یې را نه کړ. هاخوا صنایع پلورونکي دیانا هاشمي وایي د دوی او د آنلاین شرکت ترمنځ ګډې همکارۍ د دې د کار روزګار د سقوط مخه نیولې.
فعلا خوب است. د اوس لپاره مې د ببر په نوم یو شرکت سره قرارداد کړی. دوی راځي توکي راسخوري او هغوی چې فرمایشي کړي ورته یې رسوي. هر ورځ بیلابیل پیرودونکي لرم.
په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وای په دې برخه کې له سوداګرو سره همکاري کوي. د دې وزارت ویان مولانا زهیر ازادي رادیو ته وویل د امازون شرکت له تجربې په ګټه دا کار د افغانستان د سوداګرۍ په پراختیا ډیر اغیز لري.
سوداګر او کوم افغان د دې اپلیکیشن او د دې تجارت کې اخته دي، خصوصا صنعت او تجارت وزارت دوی سره مرسته کوي. د دې څنګه ټول هموطنانو دا خواهش کو چې دا یو فرهنګ ته تبدل شي.
خغلی زهیر زیاتوي د صنعت او سوداګرۍ وزارت په دې لټه کې دی چې د خزینه سوداګرو لپاره یو آنلاین بازار جوړ کړي چې وشي کولای چې خپل سوداګرۍ ته دوام ورکړي. په افغانستان کې د آنلاین یا پرلیکه سوداګرۍ د پراختیا په اړه داسې مهال هیلې راټوکېږي چې د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ د پیل سره سم دا هیواد له اقتصادي او ټولنیز وضعیته د بل هر وخت په پرتله په بد حال کې دی. خو د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي د مالی وزارت سره په ګډه په لټه کې دي چې اوسنیو ستونزو ته حل لار پیدا کړي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
اوریدونکو اوس هم کابل کې د حضوري چمن د بیا رغیدو په هڅه یو راپور ته ورزو. د طالبانو د حکومت د بدني روزنې او ملي اولمپیک کمیټې ریاست چارواکي وایي له ریاست الوزراء یې غوښتي چې د کابل د چمن حضوري چارې د دوی ته وسپاري. دغه ریاست ویان داد محمد ناوک ازادي راډیو ته وویل که دا کار وشي دوی به دا چمن ورغوي او ساتنه به یې وکړي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د کابل د احمد شاه بابا مینې اوسیدونکي خالد مفتونیار چې د حضوري چمن سپیره ډاک ته هم جمعه په جمعه له ملګرو سره فوټبال ته راځي وایي دا چمن باید ورغول شي. د خالد په خبره حضوري چمن کابلي ځوانانو ته د لوبو یوازینی وړیا میدان دی. نوموړی وایي د لوبو شخصي میدانونه هم شته خو هلته پیسې اخلي چې د دوی وس نه رسیږي.
ورزش لپاره هم ځینې پارکونه دي چې جوړ شوي دي خو هلته ځوانان ځکه زړه نه ښه کوي چې هلته په دوی مصرف ډیر زیات راځي. هلته به پیسې ورکوي ځکه چې هر شخصي دي دا باید جوړ شي ځکه اوس چې ګورو شاړ پروت دی او دلته زیاتره ځوانان راځي خپلې نشې کوي، زیاتره متعدین پکې پراته دي. نو دې نه که دلته ځوانان راشي او ورزش وکړي دا خو لای ښه وي.
د طالبانو د حکومت د بدني روزنې او ملي اولمپیک کمیټې ریاست وایي ریاست الوزراء نه یې غوښتي چې د حضوري چمن واک دوی ته وسپاري. د دغه ریاست ویان داد محمد ناوک ازادي راډیو ته وویل حضوري چمن جدي بیا رغونې ته اړتیا لري.
دا د تیر ادارې کلبته د ښاروالۍ مربوطو موږ په وړاندیز کړ د ریاست الوزارت چې د موږ بیرته د موږ مربوط کی ځکه ورزشي میدان ده او د ورزش لپاره ده او مسؤلیت او ساتنه او بیا رغونې ته شدید اړتیا لري چې دغه ټولې چارې بیا موږ مخ باندې یوسو.
هڅه مو وکړه په دې اړه د کابل ښاروالۍ نظر هم ولرو خو مسؤلینو یې ځواب ونه وایه. د یادونه ده چې د کابل حضوري چمن مخکې تر دې هم په وار وار رغول شوی خو له یوې مودې وروسته بیرته په خاورین ډاک بدل شي چې کابل ښاریان لاملونه بنسټیزه نه رغونه او د غشان د خلکو نه پاملرنه یادوي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
اوریدونکو ورو ورو رسیږو د ازادۍ رادیو مجلې پروګرام ته. خورازی چې په دې راپور پسې واورو د افغانستان کرکټ بورډ وایي د کرکټ ملي لوبډلې تمرینونه په ډیر شدت سره په قطر کې روان دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله دا تمرینونه د بنگلاديش په وړاندې د روانو 50 اوره او 60 اوره مسابقو د چمتووالي په هدف کوي. تفصیل په دې راپور کې
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د بنگلاديش په وړاندې د کرکټ را روانو سیالیو ته په چمتووالي بوخته ده. د دې لوبډلې تمرینی کمپ په قطر کې پیل شوی چې اوس هم په شدت روان دی. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک پرون ازادي رادیو ته وویل
د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې لوبغاړي په قطر کې خپل تمرینی کمپ مخ ته وړي. دغه تمرینی کمپ په بیلابیلو برخو کې پیل شوی او د دې تمرینی کمپ مخه راتلونکو نړیوالو 50 اوریزو او 60 اوریزو لوبو ته چمتووالی دی.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به تر روزنیز کمپ وروسته را روانه شنبه د فبروري 12مه بنګلاديش ته لاړ شي. د افغانستان او بنګلاديش ترمنځ به د 3 او 5 اوورا یا یو ورځنیو لوبو لومړی